ستړي مشې پنځشنبه د فبروري 13مه کال 2018 ستاده له همدې شپې د مشال لډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیل شوې. په دې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې مو زه نجیب امیر او بوریوال کاکړ هر کله کو تخنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم را سره وي. د دې خبرونه راپورونه د تروس صدر پیژنو خو په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سو دو ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. او د ترکی په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژلي او 16 ټپي کړل. اوس بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لې جلسوي پاوکام 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست شودل سوی دی. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی شودل سوی له ناستو ملکانو پښتنې ګرویژنې کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښوره خوسته روان و چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستان خوسته د تللو کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره ژغېدلې و. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یا د ادارې په یو بیان کې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې سوي دي او دوی د هغه لپاره ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې یاده اداره د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې د احتساب عمل ش کولو هڅه کوي. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاده او خودمختاره اداره ده. یاد دی وی چې د نهې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب اداره نیوکې کړې وې او ویلي وو چې نیب دی په کورونو او دفترونو کې خلک نه ځوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال رډیو ته ویل په 2015 کال کې تبر هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د وای د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بردونو کې اوان تر دي چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوشنیانو استفاده کوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي وو چې وسلوالو طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو د کرولو لپاره له ماشومانو ډېره استفاده کړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي. د نه پنامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال رډي تویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو تک ته اندېښنه لري. د وای تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل سوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته یې د پناه اخیستلو درخواستونه ورکړي دي. د ترکی په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژلي او 16 ټپي کړي دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پر پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوی ده. د ترکی حکومتي اژان وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لرې ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 به چا کړی وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کڼ اړخي سخت دریځي ډلې بردونه کړې دي. د اکتوبر په میاشت کې د انقرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمی برید 102 تنه وژلي وو. دا له کلونو راهیسې په ترکی کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی چې توریه داعش باندې پورې سوی وو. د امریکا د فوز یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستې. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند د تړون ته رسیدلي و، کوم چې له ننه پیل کېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ یو سیمه ییز ویاند کرنل سټیو وان ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کوم چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه قوي کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته وویل
there has been no lessening of the intensity of
the وای د روس او شام د هوایی بردونو په شدت کې هیڅ کمی نه ده سوی، بلکې د هوایی په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نښه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې یې له یوه هیواد بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیره میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دې ګام له مخې د ایران مرکزي او 15 نور بینکونه د فروری له 14 راهیسې له دې نړیوال بانکي نظام سره د وصل کېدو کار پیل کړی دی. د ایران په انقلابي ساتونکو پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او د امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر اوریدونکو، ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله د مشال لډیو د نن ورځې خبرونه شیبه ګړې وړاندې پیل شي. په دې خبرونه کې اورئ د شمالي وزیرستان د دوو تختول شو ملکانو ویډیو خپره شو، راپور پیلرو. د فاټا سیاسي اتحاد پیښور کې د اف سی آر خلاف مظاهره وکړه. په پاکستان کې د اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کیږي، پوز به د پروسی نگرانی کوي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پته ولګي، ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم پدې مردم شماره باندې بیس.
په یو مهم نړیوال راپور کې اوري چې بیګا د ترکی سرخار انقره کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ په اړه هم درته یو راپور لرو چې پیښور زلمی هم پکې برخه اخلي.
again Peshawar Zalmay with a very impressive bowling attack.
Nora Purna Hamra Sarashta Susandar Baham aur Badraga Mokre. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش، د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام، د ټیون ان د لارې هم تاسو مونږه موندلی شئ. هلته مشال رادیو ولټوئ او زمونږ خپرونې پاکې رڼې همدا شېبې په ژوندۍ بڼه واورئ. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسید ډلې د هغو دوو ملکانو ویډیو خپره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې نه تښتول شوي وو. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاکی د ژمي په مناسب لباس کې ښودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي، خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو د برخلیک پرېکړه کوي. سیلاب مسعود له ډیره اسماعیل خان رپورټ لري.
د تاریخ طالبان پاکستان کی ملا مسعود ڈال جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا دے قطبی وزیرستان دا آغو دو ملکانو جنان او مزاگائل یا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم دے دغی ڈال زن کسانو پینزو رز مخش دے قرم ببرک تانی دی سیمنا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی دے پشتنخواست تر پندغولی پی شورنا دے افغانستان خو سیم تا بیرتا روان دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزا چالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا دوارا ملکون پا ویڈیو کشی پا یوی کوٹیک شناس توشولی شوی جوات کڑی شوی دی پا گرم تک روکشن غشتی پا سرونای چترلائی ٹوپای پا گونگڈوب شوی گرم کمبالا غوڑ دل دا دی طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشی وشولی جوات کڑی شوی ندائی دی دوینا پشتنے گاوی جنے کیوی دی جنان پا نوم پا جندلائی ملک دی طالب لیب دے یوے پشتنے پا دا رنگ زواب ورکاوی یادا دیوی چھ دا ملکون دا افغانستان خو سیمتا پکڑو ورا غلیو دے قطبی وزیرستان کا بایلیانو دے بیر تارا تک دے پارا دے گریڈ جرگے پا وساطات دے زن اکومتی چارواکیو سارا جاغ دلی و خو خوستا دے واپس تک پا وقت دے طالبانو پا منگولو کشے شکیل شوال دادے ہاں یادوی چھ پا داغا بار ایک شے دے طالبانو یو بل کمانڈر کاری سے فلا مسود تیر مسخوتان مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پہ لیکے وشوالی دی چھ دے بندیانو ملکانو پا بار ایک شے دوی پا خوست کشے دے مشتو وزیرو مسودو او داورو کبالیانو دے مشرانو ملکانو عالمانو جرگارا غشتے دا چھ پا کمک شے با دے دغو ملکانو دے خوشی کولو لیا بندی ساتلو پریکڑا کیجی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د پاکستان قومی احتساب ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف ته وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي نوموړې اداره په خپلو پریکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. د نور حال اخیستو لپاره همدا شیبه ورزو اسلام آباد ته. زموږ خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه. ساسو هم سهار په خیر.
مننه. د نیب ادارې د پاکستان د وزیر اعظم د سختو نیوکو په جواب کې نور څه ویلي؟
بالکل نجیب عامر، د پاکستان قومی احتساب ادارې نیب د وزیر اعظم د اړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د رایې احترام کوي، خو ځینې مسلې ورته په ورثه کې ترلاسه شوي دي د څه د لرې کولو لپاره اقدامات اوچتوي. نیب خپل بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د خو جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاد او خود مختار اداره ده. نجیب عامر د نهه په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب ادارې تنقید کړی او ویلي وو چې نیب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېوارۍ سره دې خپل کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو د حکومت په لار کې ځینې خندونه، پابندیان او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي. بلخوا نجیب عامر د پاکستان پیپلز ګونغړی او د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند له اړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. خورشید شاه دا هم وویل چې د یو وزیر خبرونه واضح شوه چې قومي احتساب اداره به پنجاب کې د کار کولو نه ودرول کېږي. نجیب عامر له دې وړاندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د چا خوشحالولو یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب ادارې لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب ادارې د پنجاب کې د کاروایي اجازت نه ورکړی کېږي. رانا ثنا مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د مسلم لیگ نون په اوسني دور کې د کرپشن کیس مخې ته نه دی راغلی او ټولې منصوبې شفافې طریقې سره مخ په وړاندې روانې دي.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنیمو بجو
ایف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
امریکا د ترهګر خلاف په جنگ کې د مرستې په مخه پاکستان ته اف 14 جنگي الوتکې ورکوي خو په دې نیوکې هم کیږي په خپله د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان بې باور دي وایي ښایي پاکستان دغه الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي نو په داسې کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ دغه نوې دفاعي مرسته او ملګرتیا د اړیکو د ښه کېدو لوري ته اشاره کوي او که څنګه ملیحه میرزاده په دې موضوع یو راپور جوړ کړ
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نهه نوي ملیون ډالرو په لګښت اتو اف 14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي دیرشو ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نوره زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
داسې نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلات نشته په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خواله راغلی دی چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو د دواړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دواړو هیوادونو په یو بل انحصار کوي امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت غواړي په تیره د افغانستان په سلسله کې او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هیواد دی او غواړي چې تعلقات ورسره ښه وي د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه ښه وي چې دا ډول ورته ګټې رسیږي
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وي هغې مطابق وي پاکستان چې دی هغه ترهګري خلاف جنگ کوي دې لړکې پاکستان چې دی هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی نو ښکاري دا چې دا وخت کې امریکې دا خیال دی چې پاکستان کوم اټمي وخت کې دي نو هغه داسې دا څو کې دي چې دهشتګرد ته نه شي رسېدی او پاکستان ترهګري او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي نو ښکاري دا چې دې لړکې دا هغې چې دې بیا اجازه ورکړی دی خو امریکا خپلا هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه د بیا کې نه صرف پاکستان باندې وسلې خرڅوي بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې وسلې خرڅوي نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي بعض اوقات ضرورت نه وي خو دا سوداګران دي دا خامخا خپل مال خرڅوي
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اف 14 جنگي جازونو سودا شوی وه خو واشنگټن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزې ګالرۍ
اونیزې خپرونې
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندلې شئ
www.mashalradio.com د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومته د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه دوی شعارونه ورکول او ویلې اف سی آر نه مانی په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې دا بحثونه روان دي چې اف سی آر دې ختم شي او که بدلون پکې راوستل شي همدارنګه د پښتونخوا صوبه بخنه غواړم همدارنګه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي که د ځانګړې صوبې حیثیت ورکړل شي له پېښوره زلان یوسفزی راپور لري
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 زلاله شي فاټا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پښتونخوا زیر انتظام شي او بل یو ډیره شرمناکه د فچ په دی عین کې شامل ده 224 چې د پاکستان پارلمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو لپاره په قانون سازۍ کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اعجاز محمد وایي چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 28 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیٹی جوڑا کلا چې داغه مشر سرتاج عزیز دی زه مچ د فاټا په بار کې هغه ته ایس علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دو ممبران نور دی چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک سوې. نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټی راغله په ایجنسو باندې ګرځېدله. په څلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کېنې.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناسته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکی گلولی مشال ریډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
په ټرایبل ایریا کې د جنگونه شروع دي، پرچی را روان و، هغه موږ پرچی لا نه پرېږدي. حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، پاګه ورځم پیپر وی والته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې دا ته کله کرفیو غونوي چې موږ تعلیمونه به کې تباوه بشول. دې اف سی آر دلاسه په سیټل کې خپچا باندې دومره کرفیو نه لګېدله.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د قامی اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو بل جمع کړي وو، خو دغه بل قامی اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان حکومت په 3 کال وروسته، یعنی روان کال په اپریل او یا په مئی میاشتو کې شپږم سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. دا عمل به په 19 ورځو کې سرته رسوي. په لومړی او درې ورځو کې به د کورونو شمیرنه کیږي. په پاتې 15 ورځو کې به د وګړ شمیرنې عمل سرته ورسي او په یوه ورځ کې به د بې کوره خلکو معلومات راټولول کیږي. په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کال کې شوې وه. دغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادي د 14 کروڑ په شاوخوا کې ښودل شوې وه. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسي. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,60,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 14 ارب روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لک په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فیګر تاسو پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم
د ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي، نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریان او د لائن اورډر سچویشن هغه د دیو لپاره هارډل خو هغه دومره هارډل لچ هغه صرف یو بانه په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دیو سیاسی الایز دا نه غواړي چې رښتیا فګر دی راښکاره شي ځکه چې هغه راښکاره کیږي نو دیو هغه الایز دا هو کانسټیټیوسی ته نقصان رسي بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بازی ټایم کې بده کې انټرسټډ دی چې نه نوی فګر جنرال راښکاره شي نو د وسایل هغه تقسیم په نوی طریقې کول غواړي او کم خلک چې زره پرزنت کوم چرته هغه کانسټیټیوسی ته نقصان ونه شي
یاد دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې اورېدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د پری غلامي په آواز دا سندره.
Thank you.
د پری غلامی پواز مو سندر اوریدونکو د سټوډیو د ګړایستان خی چې پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړم سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د دشت ولسو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته په لیږل سوي پاو کم اوه منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګۍ افا یو کوټه کې ناست ښودل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روان وو چې وتښتول سو. د پاکستان قومي احتساب ادارې یا نیب ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یا د ادارې ویلي چې د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاد او خپلواکه اداره ده. یاد دیوی چې د سی شنبې په ورځ نواز شریف پر قومي احتساب اداره نیوکې کړې وي او ویلي وو چې یاد اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه ځوروي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال رډیو ته وویل چې په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د ویل د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بریدونو کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده کوي. د ترکی په پلازمین انکارا کې 14 کسان وژلي او یو شپېته یې ټپي کړې دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼي ګوڼې په ځای کې سوې ده. د ترکی حکومتي اژانس ویلي چې حکومت تر پیښې وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړې ده. او د امریکا د پوځي ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دی راوستي. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونو د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمول په مخه د اوربند دی تړون ته رسیدلی حکم چې لننه پیل کیږي.
موریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رسنوي ته کتنه کو پایل با د کورنۍ ورسپانو نو کو زمونږ همکار احمد الله پاکستاني ورسپانې لوستي او تاسو ته هم وایي چې نن د ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کومه خبرې کړې دي نو د دې نه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود اولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدای شي خو دا بدلون د قانون د زیات ګټو ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې دې بدلون راولي ګنینو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدای شي. ورسپانه لیکي چې تر څو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجایش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د بلدیاتي نمائندگانو په احتجاجونو لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندگان اکثره په احتجاج وي کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یو مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمایندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتي نمایندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری اژانس لیکي په پنجاب صوبه کې په یوه پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغو وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکړي، او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاز نورو.
ایف پی خبری جانس لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلي چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبری جانس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخپوره ضلعه کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبری جانس لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهمو بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبری جانس په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبری جانس لیکي چې تېر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی و. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاو چې ووژل شو. خبری جانس زیاتوي چې له وسلوالو وی وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي، او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسلوالې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل، او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورځپاڼې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو افیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورځپاڼې په خبره د مهمو قمندانانو لکه مولا رشید د نشه توکو د کاروان امنیت ساتل. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د څارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزی قبیلې دی، او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلی دی. د نشه توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامی کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي، او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د انقره د چودنې په اړه یو نړیوال رپورټ لرو، خو همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې په عمومان ایجنسۍ کې ویګا د شپې په دوو بېلابېلو پیښو کې و خاصدار غړي وژل شوي دي. همدا شیبه زموږ خبریال شاهنواز ترکزی له سیمې نه د ټلیفون په کرخه را سره د شاهنواز ترکزی سهار په خیر.
ډېره مهرباني، خوشاله اوسې
ترکزی صاحب. کا اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ. تاسو ویلي چې په دوه جلا جلا پیښو کې د خاصدار ځواک و غړي وژل شوي، دا پیښې په کومو سیمو کې رامنځته شوې؟
ډېره مهرباني، دا بېګا د شپې اولنۍ پیښه د کوزو مامند ایجنسۍ یا کغونډ سیمه دروازګۍ یو کلی دی، په هغه ځای کې دغه شنفیت یو ځل دی، نو په هغې باندې خاصدارو ډیوټي وي. هغې کې دوه خاصدارانو سوال راغلي وو چې هغه دواړه خاصدار یې وژلي، او دویمه پیښه بیا هم د شپې ناوخته لټلي چیک پوسټ ورته وایي، هغه د خاصدار یو وړوکی شانته ځای دی چې په هغې کې وینو سوالو په هغه ځای کې هم په دغه کیمپ کې په دغه چیک پوسټ باندې موجود دی. پنځه خاصدار په ګولو باندې ویشتلي دي چې دغه شمېره د دواړو پیښو جوړېږي. د دې نه علاوه بیا د شوقدر تاسیس سیمه کې کوم دی، نو په هغه ځای کې یو د څارو یا سرنوی هسپتال چې کوم دی، روغتون دی د څارو، هم په بردي موادو باندې چاودل شوی دی چې هغه په شنو غونډو کې دی. او دغه خاصدارو د وژنې د پیښو چې کوم پړېږي، نو هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې چې کوم هغې په خپل سر هم منلې دي.
د دغه بریدونو نه پس د پاکستان پوځ یا خاصدار ځواک په سیمه کې د عملیاتو څه خبر شته؟
لا خو هغې سهار چې کوم هغې خپل دغه چې کوم ځای کې پیښې شوي دي، نو هغه ځای ته د خاصدار ځواکونو د هغې تر څنګ د لوی ځواکونه ډېر شمېر کې ورغلي وو. هغه لکه خو هغه نور صفه ګرځولې چې جنیر په دغه کې کوم بارودي مواد هم نشته یا نور په کوم داسې فشته نه ده او دغه نه علاوه چې کوم دي هغه اوس ما چې کوم خبره ورته وشولې نو هغه هم لا کوم داسې هغه تلاشي اپریشن خو لانه نه پیل کړی او داسې هغه هم ونه ویل چې جنیر تلاشي اپریشن مو په سیمه کې هغه پیلې یا به نه پیلې.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزیو چې تاسو معلومات ترکول چې په محمد ایجنسی کې بیګا د شپې په دوو جلا جلا پیښو کې د خاصدار ځواک وغړي وژل شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ترکی په مرکز انقره کې بیګا موټر بم چودنې 28 تنه وژل او تر شپېتو ډېرې ټپیان کړل. د پیښې تفصیل د احمد شیبار په ریپورت کې.
د ترکی په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریاعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سریاعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سریاعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو را پدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخت شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبانو لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستې. لیکنه کې راغلي له هغې وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې د طالبانو لیکو ته د ماشومانو د ورتلو پیښې زیاتې شوې دي. زموږ همکار هارون باچا د دې موضوع تفصیل دراوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یادې ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګ ایښودل کېږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکوونکي یوې څېړنکارې پیټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړې زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره واوسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 1400 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 1400 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 1500 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې په دغو جنګونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل. خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون د دغه ولایت لږ تر لږه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي ځکه نو د ماشومانو د جنګي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کیږي. د دغه روزل شویو ماشومانو خپلو خپلوانو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره یې روزلي خوشي کړي، حتی هغه هم چې په خپله خوښه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
اوس د هارون بچا په واسه ټپې
زل په سر مې نويشتې سر په سر غوډه کلو وین سوار لسمیش پو کې راشوا عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دې دنالو اختر تیرا تو تین انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر سا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما سما دزل بازار دیوران کو پدیوران شبی بازار بیا را شمیا نا باد یار گلتا زموا د خوشالے نہ خوب لی موت ناراضی نا سبا کا بلتا روانے گم رفتے نہ زار شم بیا بہو کھوتی دنو ریزوانا پچھ پسرو شنڈو زنگے دے لفو زوانا کچھ پسرو شنڈو زنگے دے لفو بہو زما جانان زما کیوا صد قدم خاورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پا بی خجانان گوری
د هارون بادشاه په آواز مو ټپې اورېدې. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کړنلاره کې په نیمګړتیاو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په دې قامي اکشن پلان یا قامي کړنلاره کې په پاکستان کې سماجي او اقتصادي انصاف او خلکو سره د مساوي رویې مسلو ته پاملرنه نه ده شوې. د مقالې نورې برخې له ملیحه امیرزاده ناورو.
ډان ورځپاڼې لیکي که څه هم د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې د ځانګړو عدالتونو جوړېدل، د ترهګرۍ خلاف قومي اداره فعالول، وسوالې ډلې ناقانونه ګرځول او د کرکې ډکې وینا خلاف ګامونه پورته کول شامل کړل شو، خو یوه خبره چې پکې له پامه وغورځول شوه ټولنیز او اقتصادي انصاف او د طبقو ترمنځ توازن ساتل و. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې ولې ګڼ شمېر وګړي د وسوالو لپاره د پیسو په بدل کې کار کوي. ورځپاڼې په جواب کې لیکي ځکه چې دوی د ټولنې د نورو وګړو په شان له اسانتیاوو بې برخې دي. ورځپاڼه لیکي دوی د ملک دښمنان نه دي بلکې د هیواد نظام یې دښمن دي. دوی نه خو سمه جامه پیزار لري او نه هم ډوډۍ. همدغه غربت د دوی د کارجن کولو یوه وجه ده.
ورځپاڼه لیکي که په پاکستان کې نیول شوو، پانسي شوو، وژل شوو او هغو وسوالو ته وکتل شي چې د چا خلاف جنګ کیږي، نو یوه خبره مخې ته راځي چې وسوال د اسلام په نوم د جهاد خبره کوي او بې ګناه انسانان وژني، خو په خپله علم نه لري او کیدی شي سم منسوم نشي کولی، خو بیا هم د اسلام پرچار کوي. د دې نتیجه دا ده چې د هیواد غریب وګړي د وسلوالو لخوا استعمال شي او د ټولنې نه په بدل اخستو راوځي. ورځپاڼه د قومي اکشن پلان په حواله لیکي چې له دې مخکې هم داسې طریقې استعمال شوي دي، خو دا د هیواد د مسلو حل نه دی. ورځپاڼه په دې لړ کې د قیادت کمزوري په ګوته کوي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په یو خطاب کې داسې صحیح ویلي چې کیدی شي په پاکستان او افغانستان کې تر لسیزو پورې بې ثباتي وي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د مسلې نه پام اړول غواړي او یوازې د وسلوالو د ملا ماتولو دعوه کوي، خو وسلوال هر ورځ له یو نوي ګواښ په شکل کې مخې ته راځي. د ورځپاڼې په خبره کچرې طالبان ناکامه شوي دي، نو هغه ځکه چې په ټولنیز او اقتصادي کچه د بې انصافۍ له نارې سره نه دي راوتي. ورځپاڼه دا مهمه بولي چې دغه نقطې په قومي اکشن پلان کې شامل کړل شي، ځکه چې داسې په سم ډول د ترهګرۍ مخنیوی کېدی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په دوبی او شارجه کې د پاکستان سوپر لیگ لوبې روانې دي. په دغو لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې پکې ملکي او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سوپر لیگ فائنل لوبه په 23 فبروري په دوبی کې کیږي. په دې اړه نور معلومات د فرخند اسد په دې رپورت کې.
د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبی او شارجه کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټه گلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کینگز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي، بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري، لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندری رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. تاشان په کوټه گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلنکا کمار سنگاکارا، د برطانیې لوک رائټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلادیش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمیر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یوه لوبډله خپل یونیفارم او خپله نخه لري او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبو له خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویژن چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویلي دي او اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویژن چینلو هم نشریږي. هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنګونو یونیفارم لري، لکه د پېښور زلمو د زیړ رنګ کمیسونه دي او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپلې خوښې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره له خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید افریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول سه یو نیم سل زده کوونکي هم په خپله خرچه دوبۍ ته بویلي دي. تر اوسه کوټې گلیډیټرز تر ټولو زیات میچونه ګټلي دي او په دویم نمبر پېښور زلمی دي. د کوټې گلیډیټرز محمد نبی د پی سی ایل اوتو او اوس به په ایشیا کپ کې د خپلې کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبېږي.
and he has broken the hearts.
The final Lapara Lumle qualifying Lobaba per Nulasam Farvare, the Quate Gladiators of Pehawar Zalmo Termanskigi, Dwemaloba Che quarter final da, per Shalam Farvare, or Dremaloba Che semi final da, per Yavishtama February da, Podaho Drumi Chunoki, the Gatun Kolobdalo Termans, Pailoba, Ya final ba, per Dobeki, per Dirvishtam February Kigi.
Afridi and Zalmes are cock a hoop.
اوریدونکو په دوبی او شارجه کې د کرکټ لوبې روانې دي، تاسو خوندونه ترې اخلئ. همدارنګه ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا یعنې د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د اتلولۍ په پیل کې خپله لومړۍ لوبه له عربي متحد اماراتو سره وکړي. دا لوبې په بنګلادش کې پیلیږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنګلادش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو برخه پکې اخیستې ده. د آسیا د کرکټ د جام دا لوبې به د مارچ په شپږمه پای ته رسیږي. اوس هم د کرکټ یوه سندره.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا جان څخه خواړه ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس